السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا ملي حمید زاده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې پاړه ریپورتونه، تبصرې او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. اول د خبرونو سرټکی، پاکستان د افغان عالمانو د دې پریکړه لیک هرکلی کړی چې وایي د افغانانو پاکستان ته د جګړو لپاره تلل جایز نه دي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په سالارزو کې ناسرګنده وسلوالو دوه کسان وژلي دي او یوکرین د مارشل لا لاندې انتخاباتو ته قانوني لار په پام کې نیسي. پاکستان وایي د افغان عالمانو د هغه پریکړه لیک هرکلی کوي چې د افغانانو پاکستان ته د جګړو لپاره تلل جایز نه ګڼي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې دوی د دې هرکلی کوي چې د افغان ټولنې یوې برخې ومنله چې ځمکه د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي، خو د هغه په خبره دا قسمه ژمنتیاوې مخکې هم شوي دي چې بیا عملي شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې سلګونو دینی عالمانو په یوه پریکړه لیک کې ویلي چې هیڅ افغان وګړي اجازه نه لري چې افغانستان نه بهر جګړو کې برخه واخلي. په کابل کې سلګونه دینی عالمانو د ډسمبر په 10مه په یو پریکړه لیک کې ویل دا چې د شرعي امیر لخوا هیڅ افغان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې بهر ته د نظامی فعالیت لپاره لاړ شي، نو که څوک له دې سرغړونه کوي دا تګ یې جایز نه دی. قسم په دغه لیک کې دا نه ده په ډاګه شوې چې دا قسم کوم هیواد یا هیوادونو ته د جنگ لپاره ورزي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ګامونه واخلي، خو د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د خیبر پښتونخوا د اورکزو ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امن په ټینګولو کې رول ولوبوي. د سیمې مشرانو او ځایي اوسیدونکو د اورکزو په غلجو تحصیل کې د ډسمبر په 10مه د انتظامی چارواکو لخوا جوړه غونډه کې خپلې غوښتنې د چارواکو مخې ته کېښودلې. دوی په هغه خلاصه کچهري کې چارواکو ته وویل چې په سیمه کې په بیا بیا د امن غوښتنې لپاره احتجاجونه او غونډې کړي دي، خو بیا هم دوی عملي ګامونه نه ویني. یو ځایي مشر ملک صادق وویل چې خپلې غوښتنې تر چارواکو مخکې هم رسولې دي، خو بیا هم سلی ندی هوارې شوی. د سیمې یو بل مشر ملک سمت خان وویل چې په سیمه کې د تیرو احتجاجونو وروسته د ځینو ځایي مشرانو او مدني فعالانو خلاف مقدمې جوړې شوي او نمونه د قانون په څلورم جدول کې اچول شوي دي، باید چې د هغوی نمونه وویستل شي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ضلع استازي اورنګزیب خان غونډې ته وویل چې د دوی د ستونزو لپاره همیش غږ پورته کړی او ژمنه وکړه چې د ستونزو د حل کولو لپاره به یې ګامونه پورته کیږي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په سالارزو کې ناسرګنده وسلوالو دوه کسان وژلي دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته پرالیګلی خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوي دواړه کسان د سالارزو د ملاسید نومي سیمې اوسیدونکي وو. نوموړي ویلي دغه دواړو کسانو د عسکري پوستې لپاره په غره اوبه راوړی چې په غرونو کې لادرکه شو او د ډسمبر په 10مه مړی وموندل شو. البته پولیس چارواکي دا نه دي ویلي چې دغه کسان کله لادرکه شوي وو. لا هم د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وایي هلته وسلوالو یو سرکاري سکول ړنګ کړی دی. د میرعلي پولیسو کنټرول روم یو چارواکي چې له رسنو سره د خبرو کولو اجازه نه لرلو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو تویل چې د ډسمبر 10مې او 11مې ترمنځ شپې ناسرګند وسلوالو د میرعلي په خوشحالي سیمه کې دغه سرکاري های سکول په بارودي موادو سره ړنګولې دي. دغه راز دغه سیمې اوسیدونکو عادل داوړم دغه خبره مشال ریډیو ته تایید کړې. لا هم کومې وسلوالې ډلې د حمله ذمواری نه ده منلې. یوکرین د مارشل لا لاندې انتخاباتو ته قانوني لار په پام کې نیسي. د یوکرین ولسمشر ولادمیر زیلنسکی وایي چې هغه د یوکرین د پارلمان له غړو سره د انتخاباتو د ترسره کولو د امکان په اړه مهم بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په یوکرین فشار راوړي چې انتخابات وکړي. زیلنسکی د ډسمبر په 10مه د شپې په یو ویډیو په وینا کې ویل چې د انتخاباتو لپاره د کیف د متحدینو او په ځانګړې توګه د واشنگټن څخه د قوي امنیتي تضمینونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه که چېرې واشنگټن د مارشل لاندې انتخاباتو په اړه دا ډول خبرې کوي، نو باید دوی هم د هرې پوښتنې او هر شک لپاره قانوني او سم جوابونه چمتو کړي. نوموړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وړاندیز په جواب کې دغه څرګندونه وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ ویلي وو داسې ښکاري چې کیف جګړه د انتخاباتو نه کولو لپاره د بهانې په توګه کاروي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې به د دغو ریپورټونو تفصیل واورئ. پاکستان وای د افغان عالمانو د هغه پریکړه لیک هرکلی کوي چې څوک دې له هیواده پاکستان ته د جګړو لپاره نه ځي. د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرل فیض حمید ته پوځي عدالت سزا اورولې ده. د قانوني چارو یو پوه دې ته په کوم سترګه ګوري؟
فیض حمید اریسٹ کیدل، ڈیٹین کیدل، پاغه باندې ٹرائل، دا کورٹ مارشل، زما پر نظر لگدا معمولی خبر نه دا. ما خپل خیال داري د دې اثرات په ډیر جوړي د پاکستان په سیاست باندې په دې حالاتو باندې.
د مومند د خوایزو سیمه اوسیدونکي د نوو سکولونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زمن خارق بچی اوس چې وخی و چې من تعلیم، من قلم، من کتاب، په علاقه کې ته امن راولي، کتاب باور کې، قلم باور کې، استاد باور کې، سکول باور کې.
د مردان تخبای په مزدور آباد کلی کې اوسیدونکو د دسکلو پاکو بوستون زده
وز دسی دوران را لای چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ په دې کې منګه دسی مرګری دی چې د الله درزاد لپاره منګه ټینکیم را ولی خدای ز منګه مستقبل نه دی. مستقبل ز منګه هغه دی چې مستقبل کار وشي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان له افغانستان نه په هغه واد کې د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې. اخوا د افغانستان دلی عالمانو هم د یوې رسمي اعلامیې په خبرولو سره د افغانستان نه بهر وسلوال فعالیتونه کول ناجایز بللی دي. شنون کې وایي په افغانستان د تورونو لګولو سره د وسلوالو فعالیتونو مخه نیول ګران دي او په پاکستان کې د ننه هم د وسلوالو تګ راتګ کیږي، نو ځکه د پاکستان له خپل هم د دوی پر ضد عملیاتو. نور تفصیل دا غلام غوس پر رپورٹ کیا ورو.
د افغانستان دینی عالمانو د هیواد د حدودو نه بهر د عسکري کاروایانو په ضد یو اعلامیه جاری کړی ده چې پکې ویل شوی چې هیڅ یو افغان له هیواد بهر په عسکري او وسلوالو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه لري. دا اعلامیه په کابل پوهنتون کې د دسمبر په 10مه د وسلګونو دینی عالمانو د یوې غونډې وروسته خپره شوې ده چې پکې لیکل شوی چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده هیڅ یو افغان ته اجازه نه ده ورکړي چې بهر ته د نظامی فعالیتونو لپاره لاړ شي او کڅوک لدی سرغړونه وکړي نو د هیواد د حدودو نه بهر تک به جایز نه وي. په پریکړلې کې د طالبانو د حکومت نه د غوښتنه هم شوی چې بهر ته د جګړو لپاره د تلونکو کسانو مخه دی ونیسي. په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نمی د افغانستان د دینی عالمانو د دې تازه اعلامیه په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
پاکستان کې دنه د میډیټنس تک را تک کومشته میډیټنس موجود یمشته په کار داده چې د خپل داخ خلا سیکورټی نظام بهتر کی، استخباراتی نظام صحیح کی، کدی پخپلا مخلصي او دا ترهګری ختمول غواړي. دوی له پکارداري چې خپل دن نو ګوري چې دا کم کم ځای کې لو زیاد غورته وي کنه سوری دي هغه باندې کی چې کدا سوری دی بن کړل خبر د افغانستان د طرفه وګوره په خوا مغي وي چې موږ خپل زبګه چاته نه پریدو. پرونی د پاکستان په مطالبه باندې پټوم ورکړه او جرګوا غونډه او پخې پټوم ورکړه چې د پاکستان خلاف د افغانستان زمګه باندې استعمالیږي او پاکستان کې څوک تر هغېری کې د غیر اسلامي ده.
یاد دی وی چې د دې وړاندې پاکستان په بیا بیا د افغانستان د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد کاروایی وکړي چې د افغانستان په پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت په بیا بیا خپل دریس تکرار کړي چې هیڅ یو چاته د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد کاریدو ته نه پرېږدي او د تحریک طالبان پاکستان مسله د پاکستان خپل داخلي مسله ده.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرل فیض حمید ته پوځي عدالت سزا ورولې ده او هغه په 14 کاله بند محکوم کړی دی. په نوموړي په سیاسي فعالیتونو کې د ښکېلتیا، د فساد، د سرکاري رازونو افشا کولو او د پوځ له قانون نه د سرغړونې تورونه لګیدلی وو. په پوځي عدالت کې د مقدمې په وخت فیض حمید دغه تورونه رد کړي وو. د پوځ د عامه اړیکو څانګې د ډسمبر په 11مه په بیان کې ویل چې په فیض حمید تورونا ثابت شو او پوځي عدالت په سزا محکوم کړ. د پاکستان پوځ فیض حمید د 2024 کال د اگست په 12 مانی ولیو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورٹ کې ورو.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پوز د استخباراتي ادارې په خواني مشر جنرال فیض حمید ته 14 کاله د بند سزا اورولې ده. د پوز د عامه اړیکو څنګه یعنی آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې په فیض حمید سلور تورونه لګیدلی وو. په هغه په سیاست کې د ککړتیا، د خپل چوکۍ نه ناوړه استفاده کولو، د سرکاري رازونو افشا کولو او خلکو ته د توان تورونه لګول شوی وو. د هغه په ضد مقدمه 15 میاشتې وچلې ده. فیض حمید د مقدمې په مهال دغه تورونه رد کړي وو. وای اس پی آر وای چې په هغه تورونه ثابت شول او پوځي عدالت هغه ته سزا واوروله.
فیض حمید د پنجاب ایالت د چکوال په سیمه کې زیږیدلې او په کال 1988 کې د پاکستان په پوځي اکیډمۍ کې شامل شو. هغه د کمانډ او سټاف کالج څخه د فارغیدو نه پس د پاکستان د پوځ په بلوچ رجمنټ کې افسر شو. هغه د اپریل 2019 څخه تر جون 2019 پورې دارالپنډۍ په جی ایچ کیو کې د ایڈیوجیټنٹ جنرل په توګه دنده ترسره کړې. له دې وړاندې فیض حمید د جنوري 2018 څخه تر اپریل 2019 پورې د پوځ د استخباراتي ادارې آی ایس آی د استخباراتو زد څانګې یعنی ڈی جی سی د مشر په توګه دنده ترسره کړې. هغه د جون 2015 څخه تر جنوري 2019 پورې په پاپانواکل کینټ کې د پیاده ځواکونو عمومي قومندان یعنی جی او سی پاتې شوی او د جون 2019 څخه تر 28 اکتوبر 2021 پورې د آی ایس آی مشر. هغه تر خپل تقاعد پورې په پېښور او بهاولپور کې د کور کمانډر په توګه هم دنده ترسره کړې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته و چې د پوځي قانون نه سرغړونې په وجه پوځیانو ته سزا ورکول د معمول خبره ده، خو په دې قضیه کې نوې خبره ده چې په دومره لویه چوکۍ کارکوونکي افسر سزا شو.
فیض حمید اریسټ کېدل، ډیټین کېدل، پاغه باندې ټرایل، دا کورټ مارشل، زما په نظر لکه دا معمولی خبره نه ده. پاکستان چې بد مرغه دا یو سکیورټی سټیټ دی، نو سکیورټی سټیټ کې سکیورټی اسټابلیشمنت چې کومې نو دا بیا پاورفلی د ماروزی حالاتو په نتیجه کې، د چاپیر چل په حالاتو په نتیجه کې، بیا اندرونی حالات داسې دي. نو د فیض حمید کیس چې کوم دی، دا پړومبني ځل په پاکستان کې کیسونه خو چلیدلي ډېر په فوجانو، دا پړومبني ځل چې لکه د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په حواله په دونو غټ لیول باندې او پاغه باندې چې کوم دا چارجز دي، الیګیشن دي، نو زما خپل خیال لري د دې اثرات په ډېر جوړي د پاکستان په سیاست باندې په دې حالاتو باندې.
فیض حمید د کال 2021 په سپتمبر کې یوازې یو میاشت وروسته له هغې کابل ته سفر وکړو چې افغان طالبانو د دغه هیواد واک په لاس کې واخیست. هغه هلته د امریکا له وتلو وروسته د بدلونونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د دنیا ټی وی د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې دا بالکل غلطه خبره ده چې د لیفټیننټ جنرل د چوکۍ افسر ته په لومړي ځل سزا ورکړل شوه. هغه وویل چې تر دې وړاندې هم په دې چوکۍ پاتې شوو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. البته دا لومړی ځل دی چې د آی ایس آی پخوانی مشر ته سزا ورکړل شوه. فیض حمید د کال 2018 د اگست په 12 نیټه د پاکستانی پوز د یو بیان لمخې د فساد او پوزي قانون نه سرغړونې په تور نیول شوی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په پی خبر کې مشت افغان کډوالو غوښتنه کړې چې په ژمي کې د افغان کډوالو افغانستان ته د لیږدولو لړۍ ودرول شي. دی ویل چې یخنی ختم شي نو د نوي کال د مارچ د میاشتې نه به په خپل افغانستان ته د تګ تیاری وکړي. د سند او پنجاب وروسته په خبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوالو د کیمپونو تړل پیل شوی دی او دوی ته د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې افغانستان ته دستان شي. بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې افغان کډوال به څوک له دغه صوبې نه په زور نه شړي او خپل خوښې ته د پریښود دل شي. خو د پاکستان وفاقي حکومت چارواکو ویلي چې سخ کال د اگست 1 نه پس یې په پاکستان کې د افغان کډوالو هر ډول کارډونو حیثیت ختم کړی او چې چا سره پاسپورت او ویزه نه وي نو هغه به غیر ملکی وګړي ګڼل کیږي. تفصیل لاسي مینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری پر رپورٹ کې اورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی په دې ساړه ژمي کې له خیبر پښتونخوا څخه افغان کډوال ونه وستل شي او د نوي کال 2026 مارچ میاشتې پورې دی مهلت ورکړل شي.
تاسو خیینه چې په افغانستان کې ډیره سخت یخنی ده، پنجاب سین بلوچستان کې د مهاجر باندې ډېر سخت ورځ راغلي او اوس پاتې شو خیبر پختونخوا سوابی کیمپونه هری پور درگی ملکن زنگل کیم جلالا د خزانی کیم بڑبیر خو ډېر کیمپونه باندې اوس د حکومت له طرفه بجلیم کاټ شوی ده او بم کاټ شوی بندې شوی دي. دا د انساني همدردی اصول نه دي خو دا دغه وخت کې چې دی په افغانستان کې ډېر سخت یخنی ده چې نه خښته لګېږي نه آبادی کېږي او نه په یو تمبو کې وخت تېرېږي. درېمې میاشتې نه بعد نو خلک بیا ټول تلی شي.
احدالله په پېښور کې مزدوري کوي. دی وایي چې دوی سره افغانستان ته د کډې وړو پیسې هم نشته او نه هلته څه نور اسباب لري او که په زوره وشړل شي نو ډېر مشکل سره به مخ شي.
همدلته پیدا شوی و پلار نیکم دلته تېر کړی دی. هلته خو زمونږ هیڅ نشته نن تللي او مونږ خپل ملک هم بیخي کتلی نه همدلته یو. دا چا چې وس کېده کرې مرې هغوی تللي دي او پلارې خو ډېرې پیسې نیسي او یا اتیا زره روپۍ نیسي نو مونږ رقم وکړو یا اتیا زره روپۍ بس چې حکومت مونږ ته کرایه راکړي هلته مونږ ته خپل کور راکړي ځمکې راکړي کاروبار راکړي مونږ خپل ځو بیا چې هلته کاروبار هم نه یو کرایه مونږ سره نه وي هلته هم څه شوي نه نو مونږ څنګه لاړ شو هلته چېرته به ځو.
د پاکستان وفاقي حکومت د سند پنجاب گلگت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر وروسته په خیبر پختونخوا کې هم د افغان کډوالو کیمپونه تړل پیل کړی دي او دوی ته امر کړی چې خپل هیواد ته دې ستانه شي. د پاکستان وفاقي حکومت 2023 کال راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبې لاندې د افغان کډوالو وستو لړۍ هم پیل کړې ده. لومړی پاکستان نه بې اسناد افغان کډوالو وستل، بیا یې د اے سی سی په نوم کارډونو لرونکو افغان کډوالو ته له دې ملکه د وتو امر وکړ او سږ کال 2025 د اګست 15 نیټه یې د پی او آر کارډونو حیثیت هم ختم کړ او په دې کارډونو میشتو افغان کډوالو ته یې هم وویل چې له دې ملکه دې ووځي. یو اندازې مطابق سږ کال 2025 د سپتمبر لومړۍ نیټې نه تر ډسمبر 10 نیټې پورې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په بیا بیا ویلي چې افغان کډوال به څوک نه زوروي، دوی د خپلې خوښې ته پرېښودل شي او په زوره به نه ویستل کیږي. د پاکستان د سرکاري ادارو د وینا مطابق په دې ملک په اے سی سی کارډونو باندې خوښه 800,000 افغان کډوال دیرو او سره په پی وار کارډونو باندې 1,50,000 او یا هم 4,50,000 پورې افغان کډوالو ژوند کاوه او دې سره بې اسناد افغان کډوال هم پکې په زرګونه شمېره کې موجود دي. د حکومتي چارواکو په وینا دا مهال د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او چې چا سره پاسپورت او ویزه نه وي نو هغوی په پاکستان کې غیر ملکی وګړي تصور کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د چین د انرژي یوې کمپنۍ په پاکستان کې د لوی کچې د شمسی شیشو یا سولر پینلونو جوړولو او په اربونو ډالرو سرمایه کاری کې لیوالتیا ښودلې ده. د انرژي ټیکنالوژي هغه کمپنۍ وایي چې دا بنه یوازې د پاکستان د شمسی شیشو کورني ضرورتونه پوره کړي، بلکې د صادراتي بازارونو ضرورتونه به هم پوره کړل شي. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې شوې یوه غونډه کې د دواړو هیوادونو چارواکو کو ګډون کړ. دا چې آیا دا به د پاکستان په اقتصاد او په هیواد کې د عمولس شون باندې سمثبت اثر ولري او څنګه، تفصیل له په خبره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
یا چینی پلاوی د چین پاکستان سوداګریز یا چانا بزنس فورم استادو سره یو ځای وو او دوی سرخار اسلام آباد کې د سرمایه‌کاری وفاقي وزیر قیصر احمد شیخ سره ولیدل. پلاوی پاکستان کې په شمسی انرژي او نورو ټکنالوژي کې د اربونو ډالرو سرمایه‌کاری اراده څرګند کړه. وفاقي وزیر د چین لخوا په دې سرمایه‌کاری کولو باندې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او ورته ویل چې پاکستان ورته تیار دی چې د نورو اسانتیاو سربیره ورته د یادې منصوبې لپاره 6,000 اکړه ځمکه هم چمتو کړي. دا چې چین لخوا پاکستان کې د شمسی شیشو لپاره سند لګول څومره به ګټور وي، په خصوصي توګه پاکستان کمزور اقتصاد لپاره، ځکه چې چارواکي وایي چې نه به یوازې د هیواد دننه ضرورت دا پوره کړي، بلکې بهر ملکونو ته به هم دغه شمسی شیشې یا پینلې لګول کیږي. نو پیښور پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي چې دا یو غوره ګام دی، نه یوازې د ملکي معیشت لپاره بلکه د ملک دننه روزګارونو لپاره هم.
که تاسو 1300 کالونه وګورئ چې یره مونږه نور ملکونه نه امپورټ کړی دي، او مونږ سمره فارن ایکسچینج چې د هغه پاکستان ته ډیر زیات ضرورت دی، نو هغه پدې پینلز په امپورټ کولو باندې هغه مونږه خرچ کړی دي. دا پلانټ کولای کی نو د سره خو به دا شي چې د پاکستان ضرورت پوره کړي، د دې مطلب دا شو چې کم پیسې مونږه د فارن ایکسچینج په شکل کې یا د ډالرز په شکل کې هغه مونږه د پینلز امپورټ نو باندې زمونږ د ملک نه بهر چینو نه صرف د اغي سیوینګز بوشي، بلکې چې بیا مونږ ایکسپورت شروع کونو دا به یو سورس اف فارن ایکسچینج ارننګ هم د پاکستان د پاره شي.
دا چې پاکستان کې شمسی شیشو یا سولر پینل روزګار کونکي چې د بهر ملکونو نه دغه شیشې راغواړي، د چین لخوا دلته سند لګولو ګام ته سرنګوري. نو خیبر پښتونخوا کې د سولر پینلو کاروبار کونکي ذاکر خان بټنی وای
وړ ایشو دار چې ټیم کې په زمونږه کړي انډستری چې کم سایز دی، نو هغه دومره نه چې څومره وته مونږه ګورو کنه، نو اوورال مارکیټ ډیر زیات په یورپ کې، په پاکستان، جرمنی، په دې علاقو کې ټولو کې ګډوډ دی. نو حالات داسې دي چې مطلب دا چې دې کې ایز ا مینوفیکچر راتلل پاکستان کې ډیره مشکله وي. چاینیز چې کله پاکستان ته راځي نو د دې زیات تر ټارګټ پلیس چې کومې لاهور دي، ځکه هغه سکیورټی لحاظ سره محفوظ دی. کوئی شو ده پاکستان مارکیټ کې دومره سکوپ نشته، که ته د میډل ایسټ مارکیټ یا نورث امریکا پورې دا ایریاز ټول چک کړې، دومره سکوپ نشته په انډستری کې چې دې لپاره ته دومره غټه فیکټري، دومره غټ انویسټمنټ وکړي. زمانه خیال مطابق چې کوم دی چاینیز پاکستان کې مینوفیکچرنګ کې نو سر لیمیټډ کسان انټرسټډ دی لګیا دی یی کار کې خپل سره باندې کلار سکیل باندې کول چې ګبدې نو فیزیبل نه دی.
د معاشات ماهر پروفیسر ډاکټر زلکت خان وایي چې ځای خلکو ته به هرومرو ډیره ګټه وي.
دا فائدہ چې دینو دا به مونږ ته دوه طرفه نه را رسی. کتا سو وګوري چې سولر نن سبا ډیر ټرند دی، او خلک چې کم دي نو هغه وګوري تاسو کاغه په کلیوال والا کو کې دي او په خاریا لا کو کې دي، او هر چا په کور باندې لګولې د خپل وس مطابق. او وجه دا ده چې یو خو بجلی ډیره ګرانه ده، د بجلی د بلونو نه خلک تنگ دي، دویم چې دینو د لوډ شیډینګ د وجه نه خلک تنگ دي. یو ارزانه او اسانه دغه چې کم دی داغه سبسټیټیوټ ده، نو خلک پریفر کوي چې ولګي.
دا د مونږه چې چین سرخار بیجنګ کې 13 سپتمبر کې د دوه هیوادونو ترمنځ د 8.5 ارب ډالرو شریک سرمایه کاری لوزنامې هم شوی وي. د سې شمې په ورځ شوی د چینی پلاوی سره غونډه کې د پاکستان د سرمایه کاری وفاقي وزیر قیصر احمد شیخ ټینګار وکړ چې پاکستان د چین لپاره یو ستراتیژیک ملګری پاتې دی، او پاکستان د چین لخوا د لوړ کیفیت گرین ټیکنالوژي دلته هرکلی کوي چې دلته به روزګارونه هم پیدا کړي او دوامدار اقتصادي وده ته به پرمختګ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د مومندو د دویزه سیمه اوسیدونکو په سیمه کې د سکولونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دویزه په تیرو وختونو کې د ترګرۍ لامل ډېر اغیزمن شوی و، او پکې د سرکاري او غیر سرکاري سهولتونو کمی و دي. خو دا مهال په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، او د ماربلو په شمول پکې ځینې معدنیات هم وستل کیږي. د سیمه اوسیدونکو غواړي د دوی د پرمختګ لپاره د هلته نوي سکولونه جوړ کړل شي. د دغه سیمه آبادی تر سلويخ سره پورې د حکومت میډل او های سکول پکې نشته. حکومتي چارواکي وای چې راتلونکي مالی کال کې به هلته کوم میډل او های سکول هم منصوبه کې شامل کړل شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی په رپورٹ کې اورو.
د مومندو په دویزو کې د هلکانو دوه او د جنکو یو فعال پرایمری سکول خوشته، ولی تر دغه علاوه پکې هیڅ میډل او های سکول نشته. د ویزې د پنډالۍ تحصیل برخه ده چې د مومندو په منځنۍ ځمکه آباد دي، او غواړي چې دغلته د پرایمری تر څنګ د اتم او د لسم پورې سکولونه هم جوړ شي. ارشد بختیار د دویزو اوسیدونکي او سیاسي کارکوونکي دي، او هغه وایي د دوی په سیمه کې ولسی آبادی د 1.5 زرو زیاته ده.
30 کیلومتر مزل کوي یو کلی نه. د سکولونو پوزیشن دا ده چې پرایمری لیول باندې چې کوم دي ټیچران نشته، که هغه ایم نو هغه داسې ای چې بس کاپ تک دوه ورځې راځي اجازه او درې ورځې په چوټه ځکه چې فاصله ملګه زیاته ده د ټیچرانو تګ راتګ د آبادی چې کم ده هغه 40,000 پلس ده د علاقه چې کم ده داسې وخت کې د دهشتګردۍ او د بدامنۍ په نوم باندې ډېر زیاته ښکته شوې و ښودلې شوې وه زمونږ خلک بچي اوس چیغې وهي چې موږ تعلیم موږ قلم موږ کتاب نو مطلب دا دی چې علاقه کې ته امن راولي کتاب به ورکې قلم به ورکې استاد به ورکې اسکول به ورکې
همبر تحصیل د ویزو سره لګېدلې نږدې سیمه ده هغه ته هم د تعلیمي ادارو کمې ده خو دغه سیمې یو مدني فعال مقصود اطمانخیل څو ورځې وړاندې په د ویزو کې د تعلیمي ادارو د نشوالي ضد د زده کوونکو په شمول احتجاج هم کړی و
خود اوس ساته پوری دوی ته نه میډل شته نه های شته نو مونږ تیر ورځ کم احتجاج وکړه پیدل مارچ موکه دی دوی لمغختنې دا وکړي چې مهرباني دا وکړي دوی ته دی درې میډل دی دوه های او یو های سیکنډری سکول دی ته جوړ کړي او د جنکو هم د پنځو سکولونو مطالبه وکړه چې په دې کې 70% کسان چې کوم دی دا تعلیم حاصلول غواړي
دا چې په دویزو کې لوی سکولونه جوړ شي او تر کومه به ممکن وي همدا پختره مو چې د تعلیم محکمه محمد د چارواکو سره شریک کړه نه هغوی خود میډیا سره د خبرو اجازه نه لرول به توي ویل نوې سکولونه صوبای حکومت دوی ته ورکوي او هر کله کې میډل او های سکولونه د غصبی ته منزور کړل دوی به ارومرو هغلته جوړ کی نو لږه ورستو مشال رډیو د محمد د پاره د صوبای حکومت ګمارل شي او د ترقیاتی کارونو ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر محمد نه همدا پختنه وکړه
ماډیو سیب سم ناس مشوره مې سکړې دا هغه پدې ټینې ور کې دار روان چې کوم دغه دې پدې کې به موږ ته میډل سکولم شروع کو او کې دې شي های سکول مور ته شروع کو نو کپ دغه سکولونو کې او کپ نور رینټډ بلډینګ کې بس ان شاء الله دا به ورته شروع کو چې د ماشومان او تعلیم چې کوم دې ضایع نشي ځکه چې ماشومان دلته اکثر خلک غریبانان دي چې کله پرایمری تعلیم وکړي نه به وس نه کېږي چې نور زینو تلل شي
په موندو کې شو خو ټول تاثیرونه کې های سکول نشته خو تر ټولو کم سکول نه پکې په انبار خوایزو او بایزو کې دي ولی په دویزو کې بیا دغه غنی آبادی د پاره هیڅ دغه شان سکول نشته شانه واسترګزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي
د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د خزو ضد تشدد مخنیوي شپاړس ورځنی کمپین د دسمبر په لسمه سرته ورسېدو روان کال دا کمپین د خزو پر ضد آنلاین ځوربونې مخنیوي سرلیک لاندې ترسره شو په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو مبارزین وای په پاکستان کې دا قسمه ځوربونو مخنیوي قانون شته دی خو لبد مرغه اکثره خزې له دې قوانینو ناخبره دي دوی دا هم وای چې کومې خزې له آنلاین ځوربونو سره مخ کیږي په کار ده چې د کورنۍ غړي ورسره ودرېږي هم په دې موضوع د دسمبر په لسمه په سوات کې یو ورکشاپ شوی دی چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي
د سوات په سیدو شریف کې د ځای خزو حقوقو اتحادیه ای وای جی الاینس او د اورت فاونډیشن لخوا د سیمې په لسګونو خزو ته د محفوظ انټرنیټ او موبایل استعمال په اړه په هانو وینا کې ویل چې موجوده وخت کې خزې او په خصوصي توګه ځکهونکې جنکې د انټرنیټ او ډیجیټل نړۍ نه بلې ده نشي بعض خلک په دغه طریقه ناجایزه پیدي هم اخلي چتر ناپوه استعمال کون کی متاثر کیږي چې پکې ګنډ شپیر خزه هم شامل دي سیمینار کې شریکي د سواد ابرا خان رستا مشال ریډیو ته د موضوع باړه ویل
نن سبا دا مسله د چیز مونږ جنکې خاص کر ینګ جنکې شوټی نیجر شو دی ټول موبایل یوز کوي خو دی خپل پریونشن او تحفظ باره کې اس خبر نه دي زه دی ته مهم چې لکتا سو سناپ چیټ یوز کوي کتا سو واتس اپ یوز کوي هر څه اپ خپل یو طریقه کاری اغه شنت تاسو سناپ چیټ دی تاسو خپل لوکیشن تحفظ کوي تاسو خپل پرایوسی تحفظ کوي تاسو خپل د پاسورډ خیال وسی هر سنه انسان ما اپډیټ کوي خپل پرایوسی چې څومره تاسو خپل پخپل پریونشن کوي امر تاسو لا به فائدې
سیمینار کې شریکې ځای مدني پاله او وکیل سمرین حکیم وای چې دوی ته ګنښ پیر داسې د خزو کیسونه ورزي چې پکې د ناپوهۍ لوجې باز خلق د خزو عکسونه ویډیوګانې ترلاسه کړي او بیا یې زوروي او بیا داسې هم شوي چې د موبایل باز غلطیانو لوجې د ډیرو خزو د بینک اکاونټونو نه پیسې هم پټګي وستې شوي ځکه ضروری ده چې خزو ته دا رنګا پوها راوستې شي
سکیورټي زنانو د لپاره ډیر اهمیت پدی باندې لري چې زنانا ډیجیټل دور ته را دننه شوي دي پاغي باندې دي کاروبار کوي ماشومان جنکې خپل تعلیم د لپاره انٹرنیٹ یوز کئی، فیس بک یوز کئی، نور ہوم ایپس یوز کئی، نو اغی پدی بانی بلیک میل کی گی دا اغی دا پارا دا پدی بانی ڈیرا ضروری ہے سو کی ہراس نہ کی، بلیک میل نہ کی، فار ایگزامپل سو کی بلیک میل کی آئی ہراس کی، نو سنگ باغی بیا دا خپل زان تحفظ ساتی.
دا سمینار قربانا دا عورت فاؤنڈیشن مشرے سائی مامونی رستا پا دا اڑا مشال ریلتو ویل چودی دا سوات بشمول بیلا بیل سمک کی خزو تا دا موبائل او انٹرنیٹ استعمال پا اڑا دا رنگا روزانا پا دے ہم ورکوی چی خزے دا ڈیجیتر نرائینا بیلی نشی او محفوظ طریقے سارا ٹیکنالوجی استعمال کری.
شپال دس روزی چی دی دے کال دا غیر تھیم ام دا غدے چی ڈیجیٹل وائلنس خلاف مونگ تول سنگ جہاد کو ولی چی دا ڈیجیٹل وائلنس دے چی دا غیر دا وجہ مونگ دا خپل جنکے خپل ما شمانی چی دی دا دے تا نا پری دنیا تا با انٹرنیٹ تا نزی دا دے دا وجہ دا اور پاکستان کے اور پورا دنیا کے دا گیپ دیر زیاد شو نو دا کمولو دا پارا دیر زیاد ضروری دا چھ مونگ دا جنکو کے دا پویا راولو چھ موبائل استعمال کا، انٹرنیٹ استعمال کا، خزان بسنگا محفوظ ساتے پدے بخبر کا.
یو روزنائی ڈیجیٹل سیکیورٹی تربیتی سیمینار کے تر 500 نا زیادہ بیلابل شعبوں سرا تعلق لرن خزو تا محفوظ طریقے سرا موبائل استعمال ور سرا دا ٹولنیز و رسانو استعمال او بیا دا ڈیجیٹل اکاؤنٹوں نو محفوظ ساتلو پاسورڈ طریقے اخودلی شوی. سیمینار کے دا ہم اخودلی شول کچری یو خزا پ سوشل میڈیا یا موبائل زور ولای کیگی هغه با قانونی مرست چرتنا او سرنگا ترلا سکوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا.
د امریکا یو بینک په پاکستان کې د سرو زرو مسو یا اوسپنې د یو لوی کان د کیندلو پروژې ته تر یو ارب ډالر زیاته قرضې د ورکولو ژمنه کړې ده. د پاکستان اقتصاد پوهانو او په پاکستان کې د امریکا سفارت د دغه پریکړې هرکلی کړې دی او دای د دواړو ملکونو لپاره ګټور ګام بللی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د امریکا د صادراتو او وارداتو بینک یعنی اگزیم د پاکستان په بلوچستان کې د سرو زرو او مسو لوی کان ریکوډک پروژې ته 15.5 بلیون ډالر پور ورکوي. د اگزیم بینک مشر جان جوانوویک فاینانشل ټایم ورځپاڼې ته په یو مرکه کې ویلي دي چې په بلوچستان کې د کان کیندنې پروژې ته پور ورکول د امریکا او اتحادیانو د مهمو منرالونو، اټومي انرژۍ او طبیعي ګازونو د اکملتي زنځیرونو د پیاوړتیا لپاره د 100 بلیون ډالرو پانګونې د لوی پلان برخه ده. هغه ویلي دي چې د تړونونو په لومړۍ برخه کې به په پاکستان، مصر او اروپا کې پروژې شاملې وي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد د اگزیم بینک د مرستې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د معدنیاتو زیرمې لري خو هغه په کار راوستلو دپاره او د قانونو د کیندلو دپاره پیسې نه لري. که د ریکوډک پروژه کامیابه شي نو پاکستان خپل قرضونه هم ادا کولی شي.
دا یو غټ قدم دی. امریکا هم ډېر لوی چینج لګیا دی راولي کنه. هغوی هم د یورپ نه ما خپل خلای چې د چاینا طرف ته شفټ کیږي لګیا دی په دغه باندې کار کیږي. او دا شانتې د انډیا د سایډ نه او د دغه لابي چې کومه ده د رشیا او اسرائیل هم دی هغه پاکستان لګیا دی پریپر کوي. شاید دی کې د چاینا دغه هم دی په دغه دغه کې چې ورته وګوره بیک ګراوند کې نو دا خو یو احسن قدم دی او مونږ ته د دې فائده ده او مونږ امید لرو چې دا د کوم کار دپاره راغلي پاره کې اولګي او دا پروجیکټ کامیاب شي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت شارج د افیر نتالی بیکر د سفارت پر رسمي پاڼه په ایکس یعنی په خوانی ټویټر د دې پرمختګ پاړه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې اگزیم بینک په پراتلونکو کالونو کې د لوړ کیفیت لرونکو امریکایي تجهیزاتو او خدماتو کې چې د ریکوډک کان جوړولو او چلولو لپاره اړین دي تر 200 بلیون ډالرو پورې راوړي. Along with creating an estimated 6000 د دې سره په امریکا کې د اټکل تر مخه 6000 او د پاکستان په بلوچستان کې 9000 کسانو ته کار پیدا شي. ریکوډک د قانونو د پروژو لپاره د یوې نمونې حیثیت لري. دا به د امریکا صادرونکو او د هغوی پاکستانی سیالانو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار پیدا کولو او سوکالۍ راوستلو د لارې ګټه ورسوي. د امریکا ولسمشر ټرمپ داسې تړونونه د ډیپلوماسۍ مرکزی برخه جوړه کړې ده. موږ د امریکایي شرکتونو او د هغوی د پاکستانی سیالانو ترمنځ د مهمو قانونو او معدنونو په سیکټر کې نورو تړونونو ته سترګې پلاریو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو خبریال خالق کیانی مشال ریډیو ته وویل چې اگزیم بینک په ریکوډک کې د پیسو لګولو ژمنه 100 میاشتې وړاندې کړې وه خو په امریکا کې د بودیجې نه منظورېدو له وجې اعلان نه و کړی. هغه وویل چې په پاکستان کې د چین شرکتونه هم په قانونو او معدنیاتو کې کار کوي، خو د چین شرکتونه دولتي دي. اوس د امریکا او پاکستان ترمنځ نوي تړونونه شوي دي او داسې ښکاري چې امریکا د مهمو منرالونو په مقابله کې هم لومړیتوب غواړي.
یہ بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے بھی اور اس پروجیکٹ کے لیے
دا ڈیر لوی پرمختګ دے دا پاکستان دا پرهم او دا خغه پروژه دا پرهم دا دیم رست سره به دا سروزر او مسو دغه لوی زرمه په کار را وستل شي. په دې کې بدونیم درې کله لګی چې ګټه پیل کړي، دا هغه دا پر بنور پنګونه هم په کار وی. دا امریکا دا ایگزیم بینک تغه مرسته دا پاکستان په ګټه خو ظاهره ده چې دا خود امریکایی پنګونکو دا پرهم یو خزیره دی. زما په خیال دا امریکا حکومت هم په دې کې ډیره دلچسپی لري. دا خو لومړی ګام دی، هغوی به هڅه کوي چې مهمو منرالونو او قیمتي معدنیاتو ته لاسرسی ولري. ریکوډک د بلوچستان په چاغي ولسوالۍ کې د نړۍ د سرو زرو او مسو پنځم لوی کان ګڼل کیږي. په دغه پروژه د بریک ماینینګ په نوم یو نړیوال شرکت کار کوي. په دې پروژه کې 50% پانګونه د بیریک ماینینګ ده، 25% پانګونه د پاکستان د وفاقي حکومت او 25% د بلوچستان د ایالتي حکومت ده. د ایران او افغانستان سره نږدې په دې کان کې د اټکل تر مخه په بلیونونو ټنه د سرو زرو او مسو زیرمې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د زینو سیمو اوسیدونکو وای د غړو سړکونو بندیدو لوجې جون تریخ شوې دي. ځای اوسیدونکو وای ل اعظم ورسک څخه وانه تتلې غنی لاري د پوز لخوا بندي دي. د دوی په وینا هر ورځ په ساتونو وخت روي چې و نږدې ځای ته رسیږي. دوی غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو ژوند نه په تکلیف وي. ځای چارواکي وای چې پوز د امنیت لپاره لاري تړلې دي او کوشش کوي چې له قومي مشرانو او امنیتي ادارو سره د خبرو لاره دا مسله حل کړي. اشتیاق مسید اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې چارواکیو یې د ضلع ګڼ شمېر سړک د خلکې تاګ روتاګ د پوره تاړلې دي چې په واجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
مختلف تقریباً
مشال ریڈیو چدی سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کے دیکھال کے تاگ رو تاک دے پورا دے سڑک خلوصاول غشتن پبارکش دے زیرینا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر سرا تماس ونی ولی آغوی پزاوب کشے وویل
کالج باندی خود کش حملہ وشولا دغه وجم دی اغلیار باندې شوې دي. په نور وزیرستان کې په دې کېډر کالج سره د کورونای سره د اغلیار باندې او په ځامر سره د تشکیم بری نه حکیم کې د آرمی کېم کوبینا نه وایي دا کې غار غاز د ورشن ورکړې دي. د بل سره پرته کې ما د دې سره هم د ایجی سی سره د دې د یو غدای چې تنور دغه سکریټ کې د تور د پورا دی نو په دا وجم دې د دې هغه یو ریکوست کړای و چې تور د تکلیف نو سم د دې سی په هغه کې ما جرګه هر غوښتې دوه مشرو نه هر تر غوښتې دی په لګیا دی مو می د چا څه کوم شپې کې دا ترې تا لاس تر کوم شي دا مسلو لاندې می د چا کوم شپې کو دا مستقر لاندې
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا چارواکیو یې د ضلع سړک د خلکې تاګ روتاګ د پورا زر خلوص نه کړل. بیا و یې د سیمې اوسیدونکو په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې رواني اوږدمهاله وچکالۍ په لوی شمیر کې باغونو او کښتونو ته زیان اړولې دي. د وچکالۍ او بارانونو نه ورېدو له کبله د ځمکې لاندې اوبه هم کال تر بل لاندې روانې دي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې د روان کال د نومبر میاشتې رپورټ تر کې ویلي د وچکالۍ له کبله د بلوچستان په ډېری سیمو کې کښت، کروندې او باغونه اغېزمن شوي دي. د بلوچستان د خوړو او کرنې اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله له کاله درې میټره د ځمکې لاندې اوبه لاندې روانې دي چې له کبله چینې، کاریزونه او کویان وچ شوي دي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په رپورټ کې درکو.
په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو وچکالۍ په لوی شمیر کې باغونه او کښتونه له منځه وړي. د پاکستان د هوا پیژندنې یا موسمیاتو ادارې د 2015 کال د تازه راپور له مخې د بلوچستان ختیځي او لویدیځي سیمو کې د کوټ په ګډون پشین، کلابدلا، پنجګور، واشک، چاغي، کیچ، خاران، مستونګ، نوشکي او ګوادر کې وچکالۍ کښتونو باغونو ته لوی زیان اړولی. پشین د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه یوه ده چې د کښت کروندې تر څنګ د مړو یا سیبو په لوی شمیر کې باغونه لرل چې اوس وچکالۍ زیات اغېزمن کړي دي. په دې اړه د ملکیارو سیمې یوه کروندګر سمیع الله ترین د ډسمبر پر نهمه مشال ریډیو ته وویل
دا سیمه میله سبه چې ته ملکیار ته ودرېدې زموږ چې کوم آبادي وه کورونو هغه نه کې ښکاره کېدله. درختې دونه ډېر وې، دونه په زیات شمېر ولې و. دا درختې دي، دا په سوو درختې دي. مر د دې سره مخکې روزګار حاصلوي، خو لیکن دا دې اوس ستا نه مخه ته وینې. موږ یادې کاږو بس دا خالي د سوځنګو په فایده مر ته رارسي. دلته په پشین کې دا شاوخوا کلي که ملکیار کې، که تور شاش، خالزي، سرخانزي سي، د دې د روزګار وایه د لار چې ول هغه دغه زمینداري و د درخ څخه خلکو روزګار اخسي. خو لیکن د بده مرغه چې خوشکسالي راله دا درختې وچدنګ شروع کوي، نو خلکو باندې ډېر اثر واچوي. خلکو بیا د روزګار دپاره د دې جسه نور علاقو ته ولاړ.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې یوه غړي محمد صادق کاکړ د ډسمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې کروندګرو ته پکار دی چې هغوی داسې کښتونو کرلو ته مخه کړي چې هغه اوبه لږ کاروي.
ټیکنالوجی پر بنیاد باندې خپل زراعت توان ورکړي. بلوچستان د خبرې وایت حال دال دی چې دلته کوم ډیمونه نشي جوړ. بلوچستان کتن د 40 څخه کم ذمہ دار پریشان چې ډیمونه جوړ شنو به هغه بوران ختم شي.
د پښین د کرنې ادارې مشر منظور احمد دورانی د ډسمبر پر نهمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی کروندګرو ته پوهاوی ورکوي چې هغوی داسې کښتونو کرلو او ونو نالولو ته وهڅوي چې هغه اوبه لږ کاروي او ګټه یې ډېره وي.
موږ خپل زمیندارانو ته وایو، کسانانو ته وایو چې دا اوبه خزانه ده، دا در هیرې او در سونې څخه زیات قیمت لري. دا زموږ اوبه ورځ په ورځ لاندې روانې دي. دا رقم استعمال کوي، بېخې په احتیاط استعمال کوي. د دې لپاره نوي نوي طریقې راغلي دي چې موږ د ټریکل اریګیشن، ببلر اریګیشن، سپرینکلر اریګیشن، دغه ګرد جهان و دغه دا رقم طریقو باندې فصلات وبور کوي. زموږ د اوبو سطح لاندې روانه ده او موږ اوبه ورځ په ورځ ضایع کوو. هغه پستونه باید چې موږ کاشت کو، لکه مثال کې تور زموږ انار ډېر ښه مارکیټ لري او ډېرې کمې اوبه غواړي. انځر ډېر ښه مارکیټ لري، که وچ انځر یې که ناودې انځر یې ډېر ښه مارکیټ لري. که موږ دا انځرو وخوا ته راسو، انار وخوا ته راسو، د انګورو وخوا ته راسو، دا ډېرې کمې اوبه هم غواړي او په ښه طریقه اوبه ورکړو، دا به موږ ته ښه زموږ معیشت به هم پر مخ ولاړ سي او زموږ اوبه به هم بچاو سي.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې د راپور تر مخه د کال 2023 له لومړي سپتمبر څخه د کال 2015 تر مارچ پورې په ټولو هیواد کې 40% او په بلوچستان کې 25% ورښتونه کم شوي دي. د بلوچستان د خوړو او د کرنې ادارې د راپور تر مخه په 2020 او 2023 کال کې د زیاتې ګرمۍ او ورښتونو د کموالي له کبله د کال پر سر تر 1.5% پورې باغونو او کښتونو ته زیان رسیدلی دی. او د بلوچستان په ډیری سیمو کې د شکم اوبه له کاله تر درې میټره پورې لاندې روانې دي، چې په ډیری سیمو کې چینې، کاریزونه او کویان وچ سوي دي، چې له کبله ډیری باغونه او کښتونه له منځه تللي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د خصوصي سېکټر په چوکاټ کې د ځوانانو د سپورت لپاره یو نسبتا لوی جیم جوړ شوی دی چې په یو وخت 300 کسان پکې ورزش کولی شي. په پکتیا کې لمخ کې هم د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس ځینې واړه کلبونه خو اوسنی هغه د پخوانو په پرتله لوی او سنبال دی. په دې وروستو کې د اندامونو د ښکلا له ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا ډېره شوې ده او د ورځې په بیلابیلو وختونو کې ګڼ ځوانان په دې سپورت بوخت وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جیم مسؤول شریف خان مشال راډیو ته وویل
دا ورزش شده دا وسایل پوره کېدل امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نی وسایل راوځي، هر قسم د زلات لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نی وسایل راوځي، مونږ بخپل ځای بلو یو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډېر شوي، د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زر ډالرو مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کریکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یو برخه سپورت ته ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان وویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود عضوي خي جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازله کوي، وخت ته یې ګل روزانه ته وخت ته یې ګل اخر یو دیوال یو کور جوړیږي. نو ته روزانه راځي ورزش کوي، روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بل لوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه ګذاري په ډیریدو بولي. د پکتیا ورزشي عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجدت ډیر ښه طرف ته روان ده، ځکه ما کې موږ جیمونه لره لغه کوچنی وو، د ورزشکارانو تقاضا وه، په وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومیږي دا همداسې زموږ پکتیا کې ورزش دا ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک په دې برخه کې پانګونه کوي. نن یې ښه مثال ده، تقریبا 1,00,000 په پانګونه کېږي، نو ورځ تر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دي وي په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو، د سپورتي وسایلو، همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسر او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. د مردان د تخبه په مسور آباد کلی کې د سکلو د پاکو اوبو ستونزه ده. ځایي اوسیدونکي وایي چې د سکلو پاکې اوبه د نه لرلو له امله ورته ډیر مشکل جوړ دی، نو ځکه له حکومت د مسلې مستقلې حل لارې غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خپل سر د مالدارو کورنو په مرسته د اوبو د کمی ستونزې د حل کولو لپاره ګامونه اخستي او کور په کور اوبه تقسیموي، خو دا دایمي حل نه دی. ایشیای ترقیاتی بانک د کال 2015 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د پاکستان 80% څخه زیاته آبادی د پاکو اوبو له نشوالي سره مخامخ ده. دا چې د دې اثرات په ځایو لسنګ پریوزي او کاربوهان یې د حل لارې سبولي. د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه رپورټ لري چې د مزدور آباد کلی کې د اوبو لپاره د راټول شو کسانو په آواز پیلېږي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کلی کې زیولز تسکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي. زی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه 1 کیلومتر او له مردان خار نه 2 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له 2 کلون راسي د نږدې کلو نه په سرون اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد کلی اوسیدونکو وایي چې دې ستونزو ته په کتو د کلی د شتمنو خلکو په مرسته په خپل مدد په خپل کور په کور ویډیا د اوبو تقسیمولو کار پیل کړي، کوم چې مستقل حل نه دی. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ټکور نمبر وی په هغه ورځ د مزدورینه رخصتي کوي او ټول ورځ د اوبو د ټینکر انتظار کوي. د نوموړي په وینا د اوبو د نشټوالي له وجې د کلی زیاتره خلکو کډې کړي، خو دوی له غریبۍ دلته پوسېدو مجبور دي.
مخکې داسې دوران و چې موږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر باندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به موږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس موږ داسې دغه به کاوه چې دې کې د چینچانې موږ راوړو، په دې کې موږ داسې مرګري دي چې د الله د رضا دپاره موږ له ټینکېم راولي، خو دا زموږ مستقبل نه دی. مستقبل زمنګه هغه دی چې مستقبل کار وشي، که هغه مونږ ته ورسیږي ښه، که ونه رسیږي نو په دې باوجود باندې مونږه بده د چینچې کې لوښي واچو په تیز رفتار کې او بل کلی ته ویسو، بل کلی نه مونږ لوښي راډه کو، نو په هغه باندې مونږ گزاره کو. مونږه ډوډۍ کی دیر ته ډوډۍ پخه کی، نو دومره وبني چې مونږ په پغه او ډوډۍ په سیوبو وسکو، دومره مشکلاتي.
ایشیایي پرمختیايي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ اوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشټوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزوري پالیسي دي چې له وجې د سکلو د صفا اوبو ذخیره ورس په بلا په خطر روانه ده. د مزدور آباد کلی اوسیدونکو وایي چې 13 کلونو کې د اوبو ژوروالي له 150 نه 200 فوټه پورې و، کوم چې اوس له 500 تر 600 فوټه پورې رسیدلې دي او له زیات مصرف لامله بې وسه خلک نشي کولی چې ګران بورونه وکړي. د کلی اوسیدونکو جانګیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه، نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه، نو په خپل مدد په خپل دوه ټریکټرې او ټینکې واغستې او ټول نږدو کلو ته ویډیا اوبه تقسیموي.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې د اوبه کمی دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کوم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30 نه 35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي. باقی چې کوم نفس خرچه ده په ډیلی بیسز باندې هغه ډونرز کوي. دا کوم چې اوس روانه ټینکی دی د سا یو ډرایور لګي یو هیلپر لګي، دا دوه کسان چې کوم دی د دین علاوه د ډیزل خرچه ده، د مینټیننس خرچه ده. تقریبا موږ چې صحیح حساب کړی دی نو د 12 نه 15 هزار روپو پورې د ډیلی بیسز ایکسپنسز دی په دی باندې.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د 0.5 میټر نه تر 1 میټر کمیږي، چې عمل یې په صوبه کې روس په مخه د ټیوبویل شمیر سیوا کېدل دي. اداره وایي چې په کال 1968 کې په صوبه کې صرف 1500 ټیوبویل وې، کوم چې په کال 2023 کې له 1500000 څخه سیوا شوې دي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په تیرو 8 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا 33% ځمکه د اوبو نه خالی شوی او 20% ځمکه د اوبو د کموالي اړخ ته روانه ده چې لوجه کروندې ته زیان رسولې دي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو 10 کلونو راسي په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو 2 کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی چې له وجې په کلي کې زیاتر کرونده بارانی شوې ده.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتې ونه شوه، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کړي. نو یو خو دا ده چې بارانونو کمی دی په علاقه کې، بارانونه هغه شان نه کېږي. ماهرین دا وایي چې یاره دا کم اوبه چې دي د هغې هغه ریچارج نه کېږي هغه شان ته، نو ځکه دا ولې چې دي اوس وچې شوي دي یا دې کې اوبه کمې شوي دي. د دې خلکو بل څه کاروبار نشته، همدغه فصلونه دي چې په غنم شو، لکه دلته کې یو خنکداور فصل دی، ممپلی خلک کری، چڼې کری او دا شانتی نور فصلونم کری. د دې اوبو چې اوبه خور لاندې کم ځمکه په دې به خلکو اوریجم کرلې، خو دا سویم کال لچې اوس دغه کروندې بند شوې دي.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري، او هر کال شوخا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کنټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اورال ریسورسز دي، نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس، نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي، او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دي کمیږي. ټیوبویل هم خلک ډېرې بېدرې غ لګوي، ټګویل هم لګوي، پمپونه هم لګوي، نو موږ چې دی اوبه بېدرې غ استعمالو او دا غیر ریچارج موږ سره ټایم ټو ټایم کم شو. 8-15% پورې پر ډیګری سینټیګریډ واټر کنزمپشن سیوا کیږي. موږ سره د ټیمپریچر انکریز 3-6 ډیګری سینټیګریډ دی، نو موږ سره میکسیمم چې کم بیا انکریز ان واټر کنزمپشن دی هغه به تقریبا 45% نو واخلی تر 90% پورې انکریز براسي.
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټر کم شوی او یوازې 1100 میوکب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلون کې 10 کلونو کې 10-13 تریلیون روپې پکار دي، چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي، د اوبو د استعمال تکلارا، جدي پالیسي او عام خلکو، کارخانه‌دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نوري ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدلی شئ.